احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلورو بجو په خپرونه کې مو هر کله کوم تخنیکی چاري تاهر روشان مختلف په دې خپرونه کې به وړاندې د افغانستان د جګړو په اړه واورئ چې د زابل شینکۍ ولسوالۍ طالبانو نیولې، د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې طالبانو او حکومتي ځواکونو ته تلفات اوښتي.
تلفات دواړو خواوو ته اوښتي دي، اما طالب ته کوم تلفات چې اوښتي دي هغه په مراتبو لوړ دي نسبت د موږ د تلفاتو نه.
دا به هم واورئ. په کابل کې د کورونا وبا د بندیزونو سربېره ځینې پارکونه خلکو نه دي بند کړي. د افغانستان د کرکټ د ټیسټ او ورسنی لوبډل مشر شهیدی وای:
زه خپل لوبغاړو کې وړتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو.
تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه دی راډیو اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولي او اقتصاد انستیتیوت افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د تروریزم مخنیوی د روسیې په ګټه دی. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه.
موږ په دې اړه چې څرنګه په افغانستان کې د تروریزم د بیا سر راپورته کولو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه کې ونډه واخلو خبرې وکړې. روسیې ته ډېره په ګټه ده چې تروریزم په افغانستان کې پیاوړی نه شي.
بایدن زیاته کړه. پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان په اړه همکاري ته چمتو دی. روسیې په مارچ میاشت کې د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړ چې په پای کې په افغانستان کې د اور بند پر ټینګېدو ټینګار وشو. د جرمني دفاع وزیره انګریت کرام کراینباور له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو او نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن ترکیې ته لاړه. د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وای د دغه هیواد دفاع وزیر به په انقره کې خپل ترک ساری او نورو چارواکو سره له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترکیې د راتلونکي رول او په مدیترانه کې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. له ترکیې سره په وروستیو کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې شوې دي. دا ترکیې ته د جرمني د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب دوی ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د فاریاب، دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې وي په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې بیرته نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د دغو ولسوالیو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 15 طالبان وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. په وروستیو دو ورځو کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو ضد نقیز راپورونه ورکول شوي دي. طالبانو د دفاع وزارت د ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي د دغه ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی دی. عطاالله جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل دا کنډک بې مقاومته په لوی لاس وسلوالو ته پرېښودل شوی دی.
دا سیاسي سکوت و، دا نظامي سکوت نه و. زه بیا هم وایم مخکې مې هم دا نارې کړې دي، دلته د ملا یعقوب ریشی دي، د ملا یعقوب خلکو هغه کنډک د طالبانو لاسته واچوي.
خو د اتل قل اردو د رستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل وایي چې خپل سرتیری په تاکتیکي ډول ایستلي او په لازم وخت کې به بیرته شینکۍ ولسوالۍ ته ځواکونه واستوي. د سوری او اقتصاد انستیتوت پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان روسته یمن سوریه جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوې دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، دنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. دوی همداراز ویلي چې په جنیوا کې په خپله لومړنۍ مخامخ غونډه کې د وړو مسئلو په اړه د نظر یووالی درلود، خو د لویو مسئلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دوو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د اروپا اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او اووه مؤسسې به د بیلاروس له لورې د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کښرته کولو په تړاو تحریم کړي. اروپایي ډیپلوماتانو وویل اووه تنه د دې الوتکې د کوزولو په پیشه کې د مستقیم لاس لرلو په خاطر او یو اویا نور د مخالفانو پر ضد د بیلاروس د حکومت د پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د می په 22مه د راینیر یوه الوتکه چې له آتن څخه ویلینیوس ته روانه وه د جنګي الوتکې په وسیله په زوره کښته کړه او یو مخالف خبریال رومان پروتاسوویچ ورڅخه کښته او بندي کړ. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي اتحادیې د بیلاروس پر فضا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افریقا په بوتسوانا هیواد کې یو الماس موندل شوی چې 1.8 کرېټ یا قیراط وزن لري. د روټرز خبري اژانس تر پورله مخې ګومان کېږي چې دا به په نړۍ کې دریم لوی الماس وي چې تر اوسه موندل شوی دی. تر دې وړاندې په 1915 میلادي کال کې په جنوبي افریقا کې یو الماس موندل شوی و چې 3.16 کرېټ وزن درلود. همداراز په 2015 میلادي کال په بوتسوانا کې 1.00 کرېټ الماس موندل شوی و.
اسجی رادیو په منځني صفد دولس شپښنی وی اف ام 3.15 احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه. لومړی به جګړو ته مخ کړو. د زابل د ولایتي شورا رئیس وای د دغه ولایت په شینکی ولسوالۍ کې د ملي وردو یو ځنې کنډک وسلوالو طالبانو ته سپارل شوی او په دې توګه دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان اسجی رادیو ته وویل چې د زابل د شینکی ولسوالۍ د ملي وردو دغه کنډک پرته له مقاومت څخه طالبانو ته سپارل شوی دی.
شینکی کنډک نظامی سکوت نه ده کړی، هغه نن سکوت شو. د دښمن لاسته ولوېدی، هلته زموږ توپونه، زموږ یوې، زموږ ټانګان او ډېر امکانات دښمن ته پاتې شو. دغسې روغ دا سیاسي سکوت و، دا نظامي سکوت نه و.
بل لور ته د 215 ماتل قولي اردو د رستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل د شینکی ولسوالۍ سکوت یو تاکتیکي شاتک بولي.
بله، موږ د یغې نه په یو تکتیکي لحاظ باندې خپل لاساکر راایستلي دي، ځکه چې دا د نظام حرکتونه مخفي دي. لکه څنګه چې موږ په دې شکل سره راوتلي یو، کېدی چې دغه رقم بیرته هلته ولاړ شي.
هلته مو جنګي مهمات طالبان ته پرېښي دي،
هغه شریپاتې وي موږ په هغه اثارو باندې پوهېږو چې هغه د استعمال وړ نه دي، د استعمال نه وتلي دي، څوک پیدا نه شي ترې اخیستلی. کېدی چې هغه پاتې ځکه موږ تارو لارې نه سی کول چې هغه را انتقال کړل ته پرېږي.
د شاجوی د ملي اردو د کنډک واړه باندې هم اندېښنې موجودې دي. د شاجوی والو سره چې دا کنډک هم د تېځای کډکې او سیمه لله هم وسوال تور پراخېږي.
نه، انشاءالله دغه اطمینان ورکوم د زابل ټولو شریفو خلکو ته چې ساجوی به په خپل اندازه پاتې کېږي. او هغه ساحې چې موږ اوس خو چې کړي دي، دوی تشویش لري، کېدی شي په دغه حالاتو کې چې دوی ګیز راجېږي، لکه څنګه چې خو چې کړي دي کیسه بیرته دوی خپل همغه ځای وګوري چې موږ بیرته نیولی ده. او ساجوی په هېڅ وخت کې لاسه نه ورکوو. هلته موږ ساکر نور هم موجود دي او تازه دمې قوه هم روانې دي.
تشکر.
بل ورسره د وسلوالو طالبانو لخوا په یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې د شینکی ولسوالۍ د ملي اردو د کنډک سرتیری د دغه ډلې د وسلوالو په بدرګه روان دي. تر اوسه خپل واکو سرچینو د دې ویډیو کاروالی نه دی تایید کړی. اوس په فاریاب ته مخ کړو. د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمن د لاس په لاس کېدو سره په فاریاب کې یوې باوري دولتي سرچینې وویل پرون د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په جګړه کې شاوخوا شل افغان کمانډو سرتیری وژل شوی دی. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او ژغ پور شي، ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې یاده ولسوالي یو ځل بیا د طالبانو لاس لوېدلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې مرشوبله اوښتې ده، خو د دې وزارت په باور ډېره مرشوبله طالبانو ته اوښتې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروسته یوه اونۍ کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو او دولت ترمنځ د لاس په لاس کېدو له امله دواړو لورو ته درنه مرژوبله وختې ده. څو ورځې وړاندې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو وړ مشپه افغان کمانډو سرتېري په دغه ولسوالۍ کې ښکته شول چې د یوې ورځې لپاره یې ولسوالۍ تر کنټرول لاندې راوستې وه. که څه هم د ولسوالۍ د دوهم ځل د سقوط په اړه چارواکي څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په فاریاب ولایت کې دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې د وړ مشپې او تیرې ورځې د جګړې له امله له شلو زیات افغان کمانډو سرتېري وژل سوي چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان رحمالله احمدزی که څه هم د دفاعي ځواکونو مرژوبله تاییدوي، خو په اړه یې کره معلومات نه ورکوي. ښاغلی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طبیعي ده چې تلفات دواړو خواوو ته اوښتي دي، اما طالب ته کوم تلفات چې اوښتي دي هغه په مراتبو لوړ دي نسبت زموږ د تلفاتو نه. ولې جګړه ده؟ جګړې کې دا موارد شته ده، اما زموږ برنامه د دولت آباد د فاریاب دپاره منظمه نظامي شته، او انشاءالله چې په راتلونکو ورځو کې به وضعیت هلته تغییر مثبت ورکړو. ورته په خیر.
ښاغلی احمدزی زیاتوي چې په ډیری هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو پکې په شاته کړی، یو ځل بیا افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دای وایي اوس مهال د کندوز، خان آباد او د تخار چې آب ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې سوي دي، او په راتلونکو څو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر عظیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی سهراب عظیمی چې د کمانډو ځواکونو افسر وو په فاریاب ولایت کې د هیواد لپاره ځان قربان کړ. نوموړي لیکلي چې زوی په امریکا کې ارکان حربي اخیستی وه او د کمانډو ځواکونو پیاوړی افسر بلل کېده. د سهراب عظیمی په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو خپګان ښکاره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیری وایي له کمانډو ځواکونو نه یوازې په ځانګړیو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. د راپورونو له مخې په دغه جګړو کې له دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم مرژوبله اوښتي، خو درې واړو ته د اوښتو مرژوبلو په اړه کره شمېرې په لاس کې نسته.
په راپور کې مو واورېدل چې ځینې سرچینې وایي د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان له شماله به جنوب ته مخه کړو او بیا هم د جګړو په اړه. د پکتیا یو شمېر مدني فعالان وایي افغان حکومت د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اوسني بد امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لاس په کار شي او د انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه دې ونیسي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې دا ولسوالۍ محاصره کړې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پرته د زرمت ولسوالۍ چې له تیرو دوو اونیو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د پکتیا مدني فعالان وایي که د زرمت ولسوالۍ محاصره ژر ماته نه شي، نو انساني ناورین به رامنځته شي. د زرمت ځوانانو ټولنې غړي تاج محمد جمالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې، ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اما دغه دوه هفته کېږي چې هغلته ژوند بیخي سخت سوی ده. د ولسوالۍ د نیولو یا د ولسوالۍ د سقوط کولو پلانونه روان دي. نو ټول تقریبا د 2.5 زرو کورنیو په حدود موږ مهاجر لرو چې بېچارهګان له غیر مستقیمو لارو خالي لاس ووتل. حتی له ځان لپاره یو د سیرو لپاره یو سرپنا، یو ظرف او کاسه وغیره، هر څه چې د خوراک لپاره ورته پکارېږي او د لباس وغیره، دا هیڅ هم نه لري. نو په هر کور کې تقریبا 4 5 یا 6 پورې ناروغان لرو. نو دغو ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللې دي، هغه ټولې په مینونو باندې پوښل شوي دي.
ښاغلی جمالی وایي لا هم ګڼ ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي چې د وتلو لاره نه لري او په حکومت غږ کوي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب غم وخوري. د پکتیا یو بل مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا د پکتیا ولایتي اداره له پیله د یادې جګړې په مدیریت کې ناکامه بولي او وایي همدا لامل دی چې لویې لارې د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي او وضعیت له ورځې بلې ته خراب شي.
لا اول ولایتی چارواکو دا جګړه مدیریت نه کړی شو. جګړه اوس ډیره ترې پراخه شوې. ټولې لوی لارې بندې شوې دي. پکتیا کې حالات دومره ترنګلي او خراب دي چې د دې احتمال ډېر شته چې ګردیز به سکوت وکړي.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي خو په لویو لارو کې د ماینونو د موجودیت او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره ورو خو په دقت روان دي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا د زرمت او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د بیړنیو مرستو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. دی وایي یو شمېر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته رارسېدلې خو ګڼې نورې کورنۍ بیا په لارو کې د ماینونو د خطر له ویرې پکتیکا، غزنی او یا هم د زرمت ولسوالۍ نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
ناورینونو په وړاندې د مبارزې ریاست یا لوی ریاست هم 5 میلیونه روپۍ مونږ ته راکړې وې. په هغې مو هم تصمیم ونیوه تر څو چې مونږ د بې ځایه شوو دپاره رسیدګي وکړی شو. سروې ډېره په جدیت روانه ده. 5 شپږ ټیم هم په سیمه کې ګمارلي دي. نو انشاءالله رحمان دوی ته به تر خپل وسه رسیدګي وشي.
د پکتیا دغه مدني فعالان په داسې مهال د زرمت له اوسني وضعیت اندېښنې څرګندوي چې تېره ورځ د زرمت او ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې یو ټونس ډوله موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو چې د 14 له عمله یې درې تنه ملکي وګړي ووژل شول چې ولایتي ادارې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې 14 پړه تر اوسه رسنیو ته سند ویلی خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلي و چې په یو شمېر لویو لارو کې ماینونه د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې شاوخوا 20 زرو ته رسیدلې دي. کابل ښاریان وایي که څه هم د کورونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي له امله د ودونو سالونونه، پارکونه او نور عامه ځایونه د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان 2 ورځې اوړي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه هم په بشپړ ډول خلکو نه ده عملي کړې. د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سره سره د ودونو سالونونه، البته ځینې سالونونه لا هم فعال دي او په تفریح پارکونو او نورو عامه ځایونو کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستې دي. د امیر اختیار وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولیږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پونتون استاد دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایع یادي جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وضع شوي دي د نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نور برخو کې چدي هم په مرکز هم ولایتو کې او د استرار کمیټه مسولیت دی چې دغه استرار کمیټه پر اساس کې بیا هم د شهرولۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل خاروالی بیا وای چې د امیر روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړه پلي کړې ده. د دې ادارې ویاندي سمیرا رسا ازادي رډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغانو قربانیانو شمېره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمېرو له مخې د دغه وایرس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,501 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 3,342 ترې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې وروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یوه وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشیزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نښتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسیون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لږ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د تودې سرمشیزې برعکس. د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسیون د فعال الکسی نوالني زنداني کېدل هم شامل دي. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا آزادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د آزادۍ په برخه کې د واشنګټن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنګټن ته ستنې شي.
تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې یم. نو دلته د کورونا ډېره شوې ده، د یخې د اندازې ډېره شوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګ سره هېڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو زما د دوی سه دا خواهش دی چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغه څه نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې، بلکې موږ وینو خواه چې څوک بستر دي، څوک سره کم دي. نو زما د دوی سه دا یلو خواهش دی یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو دغه مشکل وساتي. موږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دی؟ یو ځای جنگونه دي، بل ځای کورونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټول ګرانو ورونو هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکت او ناسې ولاړې ونه کړي، او چې کې مغه دا چې یو دوا درې متره په وطن کې. نو بار به موږ ستاسو ته تکلیف او مشکل به اوس ورل شو. نور مو وخت نه ضایع کوم. وسلام.
پاکستان ترازو مګ باندې کئ لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږه جنہ په ترازو دوا زمو کې راشو دا بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو دا 4 روپۍ را نغلی بیا ورور جان چې ورننه او زو سب علم خبر هر شی ورکو بیا دغه نه روښته ورور جان زمونږ نه سیمټ واخلي وا سټنډرد لپاره سیمټ وډوخه چې موږ خدای دوی خرڅوي کسانګه په موږ دوه شپې دي د سټنډرد لپاره کوي و سب دا د پنځنډې پورې نه راوتی او نو څه کار ماتې نه بجټ کې دا د ګمرک دروازه بند د مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم خوري چې څو خم د روایت راولېږي د ډرایورانو حل دځ کې لږ 200 روپۍ د خبر په دفتر ګمرک راځي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې په افغانستان کې د خوړو د کمبود مسله څېړل شوې ده او د کور کلیونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کم عمر د واده موضوع څېړو. دا دواړه خبرک پروګرامونه تر څلور نیمه بجو وروسته له ازادي راډیو اوریدل شي. خو اوس په کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر وایي په افغان لوبغاړو کې دا وړتیا ویني او چې د نړۍ هر لوبډله ماته کړي. حشمت الله شهیدی چې تازه د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره کپتان ټاکل شوی دی، اوس مهال په کابل کې لګڼو نورو لوبغاړو سره د پاکستان او استرالیا خلاف د لوبو لپاره په تمریناتو بوخت دی. د ملي لوبډلې یو شمېر نور لوبغاړي په دې باور دي چې شهیدی ځکه د ملي لوبډلې لپاره اغېزمن تمامېدای شي چې دی په خپله ښه لوبغاړی دی. تفصیل پرې راپور کې.
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سره لمر لاندې په تمریناتو بوختي. حشمت الله شهیدی چې د می میاشتې په 1.5 نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځې او ټیسټ لوبو لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو، په روان کمپ کې له ځوانانو او پخوانیو لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي. د لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشر یو درون مسؤلیت دی، خو ډاډ دی چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هرې لوبډلې ته ماته ورکوي.
انشاءالله لمدا اوس نم کوشش ده او په اراده قوي دي انشاءالله، او ډاډ ورکوم ټولو هیوادوالو ته. زه خپل لوبغاړو کې وړتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو.
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن، ګلبدین نائب، رحمت شاه زرمتی او ګڼ نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټ یې بریالی کړی دا مهال په ډلیز ډول کابل کې تمرینات ترسره کوي. د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی شرف الدین اشرف وایي حشمت الله شهیدی په ملي لوبډله کې ډیری وخت خزلې دلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي.
حشمت الله شهیدی هم د ځوانان لوبغاړي دي چې موږ ټول ته په دې کې مخبل سکلز باندې کار وکړو.
افغانستان خپل ورستۍ شلوریزه لوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستیو کې له زیمبابوې سره ترسره کړې وه. او له هغه وړاندې د کرونا لامل نګدی یو کال لوبي ونه کړې. خو د ورکل شو معلوماتو لمخې افغان لوبډلې به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغه وروسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوبه ترسره کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
څلور نیمې بجې شوې. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه وړاندې کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له عصمت څاروان نور.
د بشنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوبل اوښتی ده. د سوری او اقتصادي انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي، په سژنې هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپایي اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویاتنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرطه کولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینې مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د بایسکل ځغلونې درې خزینه لوبغاړي پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون وکړي. د هیات فدراسیون سیکرټر جنرال عبداللطیف دوست وویل چې په همدې موخه څو ورځې وړاندې په بامیانو کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې او درې خزینه لوبغاړي ورته غوره شوې. د بامیان د بایسکل ځغلونې په دغو څلور ورځنیو سیالیو کې 11 لوبغاړو ګډون کړی و چې د فاریاب ولایت نه یلدرز هاشمی او فریبا یاسمین او د بامیان ولایت نه زهرا رضایی لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړل. تمه ده چې د بایسکل ځغلونې د سیالۍ په راتلونکي جولای میاشت کې په پاکستان کې ترسره شي. تیره شپه درې افغان لوبغاړي د پاکستان او انګلستان د کرکټ په سوداګریزو سیالیو کې ولوبېدل چې هر لوبغاړي ښې لاسته راوړنې درلودې. ظاهر خان پکتین په پاکستان سوپر لیګ کې د کوټې په ګټه ولوبېد چې د ملتان سلطان لوبډلې پر وړاندې ښه توپ اچونه وکړه. هغه په څلورو اورونو کې 25 منډې وکړې. همدارنګه بل افغان لوبغاړي عمران ظاهر درې او عمران دوه لوبغاړي وسوځول. دریم افغان لوبغاړی قیس احمد چې د انګلستان په ویټلیټي بلاست سیالیو کې د کنت لوبډلې په ګټه لوبېږي په څلورو اورونو کې 40 منډې وکړې. او د اسپانیا فوټبال ملي لوبډلې او د اسپانوي فوټبال کلب ریال مادرید تکړه او نامتو لوبغاړی سرجیو راموس تر 14 کالو لوبېدو وروسته جلا شو. هغه د ریال مادرید کلب لپاره 601 لوبې وکړې، پکې 101 ګولونه یې ولګول او ټول 22 بیلابیل جامونه یې ترلاسه کړل. دې کلب د تر لوبډل لاندې 12 جامونه وګټل. د دې ترڅنګ هغه په خپل لوبیز ژوند کې نورو لوبغاړو ته 100 د ګول پاسونه هم کړی چې دا ډول ګول وهنې او ګول پاسونه هیڅ یو بل دفاعي لوبغاړي نه دي کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې سرجیو راموس به کوم کلب سره یو ځای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د جون و منیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اړه خبرې وکړو. له موږ سره په خپرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیې حالت خنه ده، د خرادي خواړه ته روان ده، او رقم د سوی تغذیې د وخت په تیریدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، مونږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,90,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2000 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نه زیات ماشومان دي چې سږ کال 2021 کې د شدیده خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. له 14 ولایتو نه 20 ولایت هغه ولایت دي چې د غذایي حالت اضطراری حالت یعنی ایمرجنسی حالت کې قرار لري. او د 20 ولایتو وګړي خصوصاً ماشومان او میندې عاجلو بشري مرستو ته اړه لري. البته دغه خراب حالت د تغذیې په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب هم لکه وچکالي سکالي ډېر زیات ولایت د وچکالي تهدید کړي دي، جنگي حالات دي چې تاسو په جریان کې یاست، اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو او تغذیې حالات خدمات ته کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو له بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب ده. تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو او د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټاکنه شوی وو. نو دا ټول هغه اسباب دي چې له دې سره مرسته کوي چې د تغذیې حالت د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیې د حالت په باره کې لرو، د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په حق باندې پلي کیږي، او بل هغه پروګرامونه دي چې چیرته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، سوی تغذیې کیږي، نو هغه اړوند روغتیایي مراکزو ته راوړل کیږي او د هغو درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. له دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین ای، د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي یا د وړو غذایی مواد د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږ میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې عمر لري هغو ته ویټامین ای ورکول کیږي. او ورسره په څنګ کې په کال کې دوه کمپاین د ډیوارمینګ یا د کولمو د چونجو کمپاین ترسره کیږي چې هغه هم بالاخره ماشومانو د کمخونی په مخنیوي کې مهم رول لري. د مندو دی او د نجونو دی خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باندې خوشن د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې موږ په مکتبونو کې د وسپنې او د فولیک اسید د ګولیو د ورکړې پروګرام لرو چې له 15 ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې د خویندې په هفته کې یو تابلیت اخلي چې موږ د ویبس پروګرام متوي. نو دا ایوی اړخو له دې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې تغذیې په پیغامونو سره یو ځای کورنۍ ته ویل کیږي. البته د تغذیې درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ داسې توکي لرو چې هغه شدید خوارځواکو لپاره بیل توکي دي، غذایي توکي دي چې درملنې کیږي. او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خوارځواک وي ورسره اختلاطات هم لري، هغه نو په شفخانو کې بیا هغه داخلي بستر نور خدمات دي. او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه تغذیې باندې اخته وي د هغو لپاره هم په روغتیایي مراکزو کې دي، درملنې نور په غذایي توکي دي.
کوم کارونه چې تاسو یاد کړل چې سوې تغذیه ماشومانو ته به کیږي، آیا د قرنطین په دوره کې دوام لري؟
مهم سوال دی. د قرنطین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري، ولې په کم تغییر سره. د قرنطین او د کورونا نه مخکې به موږ مثلا شدید خوارځواکه ماشوم ته د اړوند روغتیایي مراکزو لخوا نه هفتهوار راشن ورکول کېده، هفتهوار به ماشومان راوړل کېدل، یو قد وزن به کېده او بیا به مواد ورته ورکول. ولې د کورونا پر اتک سره په دې کې تغییرات راغلي دي. البته تغییرات هغه هفتهوار راشنونه موږ په دوه هفتو بدل کړي دي، او هغه چې مثلا هر دوه هفتو به ورکول کې هغه میاشتنی ډول ورکول کې. یو له دې سره په څنګ کې په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلافي مریضان چې داخلي بستر کې یو غو لپاره هم خدمات شته. البته تغییرات دا دي چې موږ هلته د بسترونو په منځ کې هغه فاصله ایجاد کړې ده تر څو د کورونا د انتقال هغه یره هم کمه شي. له دې سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي، هغو منطقو او هغو وګړو ته چې د سخت جغرافیا له وجې نه د روغتیایي مراکز ته لاسرسی کم وي، نو د تیارو ټیمونو یا د موبایل ټیمونو له لارې هم خلکو ته د تغذیې خدمات د صحي روغتیایي صحي خدمات سره په څنګ کې عرضه کیږي.
هغه کورنۍ چې له سي مرکزونو څخه لرې دي، هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي؟ څه ډول خواړه خپله وخوري او ماشومانو ته ورکړي تر څو په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته نه شي؟
البته معززو کورنۍ ته مهم پیغامونه زموږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول هغه کړنې باید په نظر کې ونیسي، لکه حفظ الصحه ده، د ماسک استفاده ده، فاصله ده، او د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي. له دې سره په څنګ کې میندې باید د مور شیدو ته ادامه ورکړي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږ میاشتو نه کم عمر لري. که څه هم یوه مور په کورونا باندې هم اخته وي، ولې د ماسک په استفادې سره د توشي او ترنجي په وخت کې بل خواته په مخاړولو سره باید خپلې شیدې ماشوم ته ادامه ورکړي. او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږ میاشتو نه لوړ وي، هغه د مور په شیدو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کېږي، نو هغو ته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي. متمم غذا باید متنوع وي، یعنی هر رقم خوراکونه، خصوصا سبزیجات. دا زموږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي، ټول سبزیجات واړه غذایي مواد لري. نو میندې کولی شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیاره کړي، چې په هغه کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره درې ټکي ډېر مهم دي. اول دا ده چې فریکوینسي یا تکرار، چې مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو په شان باندې لکه درې وخته غذا ته نه، بلکې تکرار یې باید زیات وي، څلور وخته، پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي. دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنه کړل شي، تنوع پکې راولي. او په یو وخت غذا کې باید حداقل د درې ګروپونو د غذایي موادو یا څلور ګروپونو باید یو وخت غذایي رژیم کې ماشوم ته تیار شي. او اخیری خبره ده ماشوم ته قوام. بعضي ماشومان چې عمر یې کم وي، یا میاشتې وي، هغه بیا سخت خوراکي مواد نه شي ژولی، د ژولو توانایي نه لري، نو باید نرم خوراکي مواد ور تیار شي. دې سره په څنګ کې مهم توصیه دا ده چې میندې باید په میاشت کې یو ځل د قد وزن د اندازه کولو په خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي، تر څو لازم مشورې د تغذیې مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. له دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی، د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي، نو هغه به د یو ویل نریش یا جی ښه غذایي حالت لرونکی ماشوم لرونکی وي. نو هیره دې نه وي چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي، متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ورته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده، مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزش په سترګو ورته نه ګوري، ولې ډېر زیات غذایي ارزش لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپنې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي، هغه دې هېرې نه کړي، په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي تر څو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدرمنو دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسېږي. تربیه ښه چاري.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
دن کو سلامونه میومنه کور کلی ته خراغ لاس. آیا داسې کورنۍ مولې دلی دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خپرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کله سره پاتې شوي وابه وي. قدر من اوریدونکو، هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشتر از کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشحاله وم نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېره پښیمانه وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل ارمان باندې واده کوي. ما خپل اروس ارمان منلې ده، ما ته مشر غټه ښځه هم راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبرو باندې چې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی، هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه وم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي، دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانستل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منیجه به هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپله وړه لور اخلي دي او هغه چاته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي، او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي، او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه یې پوره کړی. یعنی یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي، چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده. او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د 14 نجلۍ پورته سن نه لري او د 14 هلک پورته سن نه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسو رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي. داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي:
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو 10 کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړې. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر خوشحاله یم، خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره 2 زامن او 3 لوڼې دي، الحمدلله ډېر خوشحاله یم پکې. او دوستان مې هم دا دی که څوک زما ژغ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي. تعلیم او تحصیل بشپړ شو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه ده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترېنه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ د خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغالی کې کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پرمخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر زره له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده:
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي په کم سن کې ودونه کوي، د دوی په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیله شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبی له نظره، د دوی نشونما نوی سرته رسیدلی او خو پاخه شوی نی، نو دوی کچیرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ چې د رواني او د عصبی مشکلات سره مخ کیږي، د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نوی او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه په هر صورت چې تیروي، خو کانال د ولادي خپل خیدو ته نوی رسیدله، نو دی ته ډیر مشکلات کیدای شي چې پیدا کیدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډیر انجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپله ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغیزمن کیږي، خو نجونې له هلکانو ډېره له ستونزو سره مخ کیږي، چې د دې ستونزو او اغیزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپوه او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وویل. نو ما وړای مو په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي، که هغه نجلۍ وي که هلک، علت یې څه ده؟
بده مرغه افغاني کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لور واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو او تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټول اړخونه نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب اړخه، ذهني اړخه، فکری اړخه، بدنی اړخه، جنسی اړخه، آیا له ټول اړخونو بلوغ ته رسیدلی کنه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي. هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي او یوه ماشومانه کورنۍ جوړوي او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 نه پورته د جلی لپاره او له 20 28 تر 90 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب ښه او ګلالۍ سن ده. دغه مورد زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکا یا کانادا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کولی شي چې یوه ښه مور شي، دا کولی شي تحصیلات خلاص کړي، دا کولی شي اته دنده پیدا کړي، دا کولی شي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کولی شي خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي او جوړ جاړی سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
ابو بایک استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو. اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چې دا حسن شور ما شورې ما شر چدا حسن شور ما شوری ماشر حسن پکا زکا تے کردہ مجمر حسن پکا زکا تے کردہ مجمر حسن چدا حسن شور ما شوری ماشر حسن چدا حسن شور ما شوری ماشر حسن چپسے کریے خلوت بت کنا کیجے چپسے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا خاص تنم پہ یاد میں تے کرو سو تہا خاص تنم پہ یاد میں تے کرو سو چدا حسن شور ما شوری ما شر حسن چدا حسن شور ما شوری ما شر حسن پکا زکا تے کوردا مجمر حسن چدا حسن شور ما شوری ما شر گل خوش پہ یہ خال پغیس کے واقع تزل خوش پہ یہ خال پغیس کے واقع دپلک پشبستان کے کمر سن دپلک پشبستان کے کمر سن سدھ سن شرما شور ماشا